احمد شیبریم دا سدی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د پاکستان حکومت رسمي اعلان وکړ چې د 2025 کال د سپتمبر له لومړۍ نیټې به د هغو افغان کډوالو ایستل پیل کړي چې د موقتی استوګنی کارتونه پای ته رسیدلی دي. دا پریکړه د دې اونۍ په پیل کې د اسناد نه لرونکو بهرنیانو د بیرته ستنولو پلان د یوې برخې په توګه د لوړې کچې غونډې پر مهال شوې. دا پریکړه د امنیتي اندېښنو او پر ملي سرچینو د فشار زیاتېدو له امله له غیر قانوني مهاجرت سره د مبارزې لپاره ملي ستراتیژي یاده شوې ده. د رادو پاکستان په وینا د دې پالیسۍ له مخې نږدې 1 میلیون افغان کډوال د ایستل کېدو له خطر سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر مولوي عبدالکبیر او د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM چارواکو د افغان کډوالو د جبري اخراج د مخنیوي لپاره د اقداماتو په اړه بحث کړی دی. په پاکستان کې څه باندې 1.4 میلیونه د POR کارت لرونکي افغان کډوال ژوند کوي چې د کارتونو موده د جون په میاشت کې پای ته رسیدلې وه. انډونیزیا د افغانستان د زده کوونکو د تغذیه له پروګرام سره 3.5 میلیونه ډالر مرسته وکړه. په دې پیسو به څه باندې 1200 ټنه غني شوي بسکټ د ابتدایي ښوونځیو شاوخوا 2 لک زده کوونکو ته چمتو شي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP نن د انډونیزیا د دې مرستې خبر خپور کړ. د ایران په پلازمینه کې چارواکي د اوبو د کړکیچ او د دوبي د ګرمۍ له زیاتوالي سره لاسو ګریوان دي او د اوبو او برېښنا د خوندي کولو لپاره ګامونه پورته کوي. د تسنیم خبري اژانس په وینا په تهران کې حکومت په ورس کې 2 ځل د کورونو برېښنا پرې کوي چې پارچوي په ورس کې تر 4 ساعتونو پورې وي. له دې کبله په 8 درجه حرارت کې د کورونو ډیری هوایي کولرونه له کاره لوېدلې دي. د تودوشې چپی په داسې حال کې راځي چې دا هیواد د اوبو له سخت کمر سره مخامخ دی. د اقلیم د کارپوهانو په وینا د ایران 80% بندونه تقریبا خالی دي. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن په کرملن کې د امریکا له ځانګړي استازي سټیف ویتکوف سره ولیدل. دولتي رسنیو راپور ورکړی چې دا غونډه د اوکران د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا تر ټاکلې ضرب العجل مخکې وشوه. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین لپاره د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ټاکلې ضرب العجل د جمعې پر ورځ پای ته رسېږي. واشنگتن ګواښ کړی که جګړه ونه درول شي درنې تعرفي او نور اقتصادي بندیزونه به ولګوي. په جلا توګه کرملن نن وویل چې پوتین به د پنجشنبه په ورځ د متحده عربي اماراتو له مشر شیخ محمد بن زاید آل نهیان سره وویني. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د اسرائیل سرجاسم بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیل باید په غزه کې د حماس له ماتې ډاډمن شي څو د برمته شویو کسانو ازادي تضمین کړي. فرانس پرس خبری اژانس لیکلي نتنیاهو دغه څرګندونې د اسرائیل د پوځ له یو تعلیمي مرکز څخه د لیدنې پر مهال پرون سه‌شنبه کړې دي. دا هغه پټکو دا مهمه ده چې د حماس ډله په کامله توګه ماتې وخوري. برمته شوی آزاد او باید ډاډ ترلاسه شي چې غزه نور د اسرائیلو لپاره خطر نه جوړوي. نتنیاهو دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د ملګرو ملتونو کارپوهانو په غزه کې د سخت قحطۍ خبرداری ورکړی دی. په روسیو څو اونیو کې په غزه کې په لسهاو کسان د لوږې له کبله مړه شوي دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اوري. په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې د بشري حقونو د څار سازمان د افغانستان بشري وضعیت په تېره بیا د ښځو او نجونو وضعیت ناوړه بللی دی. د ملګرو ملتو سرمنشي د افغانستان په شمول په وچه ایسارو هیوادونو ته اندېښنه ښکاره کړه. وړاندې د انتونیو ګوتیرش د څرګندونو جزئیات ترکوو. په کابل کې د خزلو په زرګونو ډبي ځای پر ځای کې شي ګڼ شاریان ورته خوښ دي.
دا ډېر ښه کار دی ځکه چې دې سره اخلاقوالی هم یو خراب ښه ښکاري. نو څوک چې چشي وخوري هغه په سره کوخه تاکي نو دې سره ډېر مالداری وي.
دا ډېر یو نیک اقدام او ښه اقدام دی خو دې نه باید ساتنه یا مراقبت هم وشي.
په خوست کې د مور د شیدو د نړیوالې اونۍ لپاره غونډه جوړه شوه. یو متخصص وویل
د مور شودې چې دي ارزانه دي او د ماشوم لپاره ګټورې دي. نه ګرمې دي نه سړې دي. همیشه د لپاره ماشوم سالم ساتلی شي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشري حقوقو د سار سازمان وای طالبانو په افغانستان کې بیا ځلې واکټر لاسکول ورسته هر ډول مخالف شغ غلې کړې دي. دغه ادارې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واک د څلورم کال پوره کېدو په درشل کې په یوه راپور کې ویلي چې دغه هیواد اوس مهال له سخت بشري کړکېچ سره مخامخ دی. جزئیات په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ د څلورم کال د پوره کېدو په درشل کې د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي دغه ډلې په تیرو څلورو کلونو کې په ښځو او نجونو سخت بندیزونه لګولي، خبریالانې نیولي او د هر ډول مخالفت غږ یې غلی کړی. دغه ادارې افغانستان د طالبانو تر واک لاندې څلور کاله وروسته هم بېدرېغه ځپنه روانه ده. په نوم په یو راپور کې چې د اګست 15مه خپور کړی لیکلي چې دغه هیواد اوسمهال له سخت بشري کړکېچ سره مخ دی. په راپور کې راغلي چې دغه کړکېچ د مرسته کوونکو هیوادونو د مرستو د کمیدو او له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د پراخه بیرته ستنېدو له امله لاپسې ژور شوی. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه په تیرو څلورو کلونو کې ونتوانېدل چې په افغانستان کې له بشري حقوقو د روانو سختو سرغړونو د پای ته رسولو لپاره اغیزناک ګامونه پورته کړي. په راپور کې دغه راز له اروپایي ټولنې غوښتنه شوې چې په خپل کلني پریکړه لیک کې چې ټاکل شوې په سپتمبر میاشت کې د بشري حقوقو شورا ته د تصویب لپاره وړاندې شي، د افغانستان لپاره د حساب ورکولو د جامع میکانیزم د رامنځته کولو وړاندیز وکړي. په راپور کې د بشري حقوقو د څار سازمان د افغانستان د برخې د څیړونکي فرشتي عباسي له قوله راغلي د طالبانو د واکمنۍ څلورمه کلیزه موږ ته د دوی د ظلمونو شدت په ځانګړي ډول د ښځو نجونو پر وړاندې تریخ یاد را په زړه کوي. اغلی عباسی ویلی حکومتونه باید پر طالبانو فشار واچوي چې خپلو ځپنو لاس واخلي. د بشري حقوقو څار بنسټ د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون چې په 2023 کال کې جوړ شو سخت او ځپن کې بللې ویلي دي چې طالبان دغه قانون لمخي په کاری او عامه ځایونو کې چاپی وهي، عامه ځایونه څاري، د پلټنې پوستي جوړوي چې د خلکو موبایلونه وپلټي او د وسایتو لسپرلیو او پلي تکونکو څخه پوښتنې وکړي. په راپور کې راغلي دي چې پر ښځو د طالبانو لګول شوی او سخت محدودیت بشری او روغتیایی خدمتونو ته د دوی لاسرسی په جدي ډول محدود کړي. په افغانستان کې دننه یو شمیر مرمنې هم وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې لکه په زندان کې داسې ژوند تیر کړي. د ننګرهار یوې اوسیدونکې جنې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
طالب هیڅ کله تغییر شوی نه دی، بلکې نور هم فکر او ایدیولوژي نور هم افراطي تر شوی ده. متاسفانه چې په څلور کالو کې کم ظلم چې په ښځو او چې د تعلیم او تربیې نه، د سیاسي ډګر نه، د اجتماعي ډګر نه، د ټولو ډګرونو نه حذف شوی دی او بر علاوه خبرنگارې فعالین د ښځو ټکول کیږي، وهل کیږي، شکنجه کیږي، زندان له لاړل ووژل شولې. ولې متاسفانه چې هیڅوک د دې په وړاندې یو جدي اقدام ونه کړ.
د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکې چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
طالبان به وجود وعده ها
طالبانو د خپل لومړنیو ژمنو برخلاف د هڅو په اړه محدودیتونه لا سخت کړل او په دې تیرو څلورو کلونو کې هیڅ بدلون ونه کړو. دوی را ثابته کړه چې د هڅو په برخه کې خپل سیاست نه بدلوي. دوی پر هڅو محدودیت ته د شریعت نوم ورکوي، خو په اصل کې دوی په ټولنه کې د هڅو له یو ځای کېدو ډار لري.
دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال د اګست 15مې وقت د طالبانو تر رسیدو وروسته په افغانستان کې په خوځو پراخه محدودیتونه لګول شوی. که څوم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د شریعت لمخي په افغانستان کې د خوځو حقونه خوندي کړي، خو د بشري حقوقو څار سازمان ویلي طالبانو لا هم لښبګم ټولګیو پورته د نجونو په زده کړو بندیز روان ساتلې. د غرازي خځې د کار او تګ راتګ په برخه کې له سختو محدودیتونو سره مخ کړي دي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د ملګرو ملتونو څلور رسنۍ کانفرنس چې په وچه کې د ایثارو هیوادونو په اړه دی د ترکمنستان په اوازه شار کې روان دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د څلور رسنۍ غونډې ته وویل چې دا هیوادونه چې افغانستان هم پکې شامل دی د نړۍ د وسلنه نفوس سره سره د اقلیم د بدلونونو او نړیوال اقتصادي نظام له ناوړه اغیزو څخه په ناعادلانه ډول اغیزمن کیږي. یو شمېر نورو ګډونوالو د سیمې همغږي پر ارزښت او د پرمختیایي پروژو پر چټکتیا ټینګار وکړ. د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف په دې ناسته کې وویل چې هیواد یې د ازبکستان افغانستان پاکستان د اورګاډي د پروژې د ژر پلي کېدو ملاتړ کوي. دا په وچه کې ایثارو پرمختیایي هیوادونو درېمه غونډه ده چې په ترکمنستان کې روانه ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش وویل په افریقا، آسیا، اروپا او جنوبي امریکا کې وچ سره مهات 20 پرمختیایي هیوادونه شته چې جغرافیایي وضعیت ډیری وخت د پرمختګ فرصتونه محدودوي او نابرابرۍ ته دوام ورکوي. سرمنشي زیاته کړه د هیوادونو له ډیرو سختو ننګونو سره مخامخ دي، د سوداګرۍ سخت خنډونه، د لیش رالیش لوړ لګښتونه او نړیوالو بازارونو ته محدود لاسرسی. سره له دې چې دا هیوادونه د نړۍ 1 سلنه نفوس لري، خو یوازې یو څه زیات له 1 سلنه د نړیوال اقتصاد او تجارت برخه لري. د نړۍ له 20 هغو هیوادونو څخه چې سمندر ته لار نه لري یا افغانستان دی. په داسې هیوادونو کې د اورګاډي پټلۍ او د ترانسپورتي اړیکو پروژې ځانګړی اهمیت لري. د ازبکستان جمهور رئیس ټینګار وکړ چې د سیمې د اتصال په وړاندې د خنډونو د لرې کولو لپاره د هغو پروژو ملاتړ کوي، لکه د افغان ترانس د اورګاډي پروژه. شوکت مرزیایف بیا وویل د دې لپاره چې نړیوال ترانسپورتي دهلیزونه او زیربناوې ژر پرمختیا ومومي همغې اقدامات ضروري دي. دی وایي موږ له دې ملاتړ کوو چې د افغانستان ازبکستان، پاکستان د اورګاډي د پټلۍ پروژه ژر جوړ عواملي شي. دا دهلیز کله اوسني جوړیدونکي چین، قرغزستان، ازبکستان اورګاډي سره یوځای شي، نو زموږ په پراخه سیمه کې به یوه نوې تجارتي او اقتصادي فضا رامنځته کړي او د دوامدارو ترانسپورتي زیربناو بنسټ به کیږي. ملګرو ملتونو ویلي دا غونډه یو فرصت دی چې د همکاریو پر امکاناتو بحثونه وشي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې وچې ته مهات هیوادونه د سمندري هیوادونو په پرتله 30% زیات لګښتونه لري. کابل ښاروالي وایي د ښاري ککړتیا د مخنیوي په هدف په پام کې لري چې په بیلابیلو ناحیو کې زرګونه نوي کثافتدانې کیشتي. د دغه ښاروالۍ د کلتوري چارو سلاکار نعمت الله برګزي ازادي راډیو ته وویل دا چاره پیل شوې او تر اوسه 1.5 زر کثافتدانې نصب شوې دي. د ده په خبره د خځلو په زرګونو نورې ډبې به په راتلونکو میاشتو کې ځای پر ځای شي. یو شمېر کابل ښاریان د کابل ښاروالۍ له دې اقدام هرکلی کوي، خو ټینګار کوي چې حفاظت یې باید وشي. جزئیات په دې راپور کې.
داسې مهال چې کابل ښاریانو مخکې په وار وار د کافي کثافت دانیانو د نشتون له امله له ښاري ککړتیا شکایتونه کړي دي، د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ وایي دې ستونزې ته د رسېدنې په هدف به په بیلابیلو ناحیو کې 5023 نوې کثافت دانې کیږدي. د دغې ښاروالۍ د کلتوري چارو سلاحکار نعمت الله بارکزي د سهشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا چاره پیل شوې او تر اوسه په څو ناحیو کې د 40 میلیونه او شپږ لکه افغانیو په ارزښت 1.5 زره کثافت دانې نصب شوي دي.
کابل ښاروالۍ په ښار کې د 0.5 متر مقابه کثافت دانیو ایښودل پیل کړي. سږ کال پلان لري چې کابل لپاره د نویو کثافت دانیو جوړولو او پکې د ځای په ځای کولو لپاره 15 میلیونه افغانۍ ولګوي. له ټولو ښاریانو هیله کوو چې کثافت همدې کثافت دانیو کې واچوي او ښاروالۍ سره همکاري وکړي.
نوموړی وایي دا کثافت دانې تر اوسه لومړۍ او پنځمې دغه شان لسمې او لسمې او پنځلسمې ناحیه کې ښودل شوي دي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ د معلوماتو پر بنسټ دوی دغه شان په پام کې لري چې 500 متره مکعبه نوې جوړې شوې کثافت دانې هم د کابل ښار په بیلابیلو ناحیو کې نصب کړي. دا درجه زیاتوي چې کابل ښار کې د ټولو د نویو کثافت دانیو نصب په شپږ میاشتې ونیسي. یو شمیر کابل ښاریان د کابل ښاروالۍ د اقدام پر ځای کړي، خو د دغو کثافت دانیو په مراقبت او ساتنه هم ټینګار کوي. له دې ډلې نرګس او خالد ازادي راډیو ته وویل
دا ډېر ښه کار دی، ځکه چې د سره اخلاقوالی هم یو خراب ښه ښکاري. نو څوک چې چشي وخوري هغه په سره کوخه تاکي، نو دې سره ډېر مالداری وي.
دا ډېر یو نیک اقدام او ښه اقدام دی، خو دې نه باید ساتنه یا مراقبت هم وشي. په تېرو کلونو کې هم دا کار شوی و، خو دې نه ساتنه یا مراقبت ونه شو. د هماغه کسان چې هلته اوسېږي یا د معتادینو د خوانه دغه کثافت دانې په کباړو کې خرڅ شوې.
که څه هم د طالبان حکومت تر واک لاندې کابل ښاروالۍ په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په راپور کې مرکه شویو کسانو ازادي راډیو ته وویل چې دا کثافت دانې سمکې سره کلکې شوې دي او له یو ځای نه بل ځای ته د انتقال وړ نه دي. د یادونې ده چې مخکې د ښاروالۍ کارکوونکو دا شکایت درلود چې ښاریان کثافات تر کثافت دانیو نه رسوي، خو د خلکو شکایت بیا دا و چې کثافت دانې په مناسبو ځایونو کې نه دي ښودل شوي او نه هم په خپل وخت تشیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
نن د اگست شپږمه په نړۍ کې د لومړي اټومي بم د برید اتیایم کال دی. د روټرز خبري اژانس راپور له مخې دغه اټوم بم د لومړي ځل لپاره په 1945 کال کې د سهار په 8:15 یوې امریکایي الوتکې د جاپان په هیروشیما ښار وغورځاوه. په دې بم کې 10,000 پاونډ یورانیم ځای پر ځای شوي وو. د دغه بم په برید کې شاوخوا 8,000 کسان ووژل شول، چې د همغه کال تر پایه د وژل شویو کسانو شمیر د دې برید له امله 1,40,000 کسانو ته پورته شو. له دې حملې وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د اګست په 9 یو بل اټوم بم د جاپان په ناګاساکي ښار وغورځاوه، چې تر 10,000 ډیر کسان پکې ووژل شول. جاپان له دې بریدونو وروسته د اګست په 15 تسلیم شو او ورسره دویمه نړیواله جګړه پای ته ورسېده. د روسیې د میلیاردر سلیمان کریموف قیمتي کشتۍ د مزایدې له لارې پلورل کیږي. کریموف د امریکا د متحده ایالاتونو د تحریمونو پولیس کړی. د قیمتي کشتۍ په 2022 کال کې د امریکایي چارواکو لخوا ضبط شوه. دغه کشتۍ د مادیا په نوم یادیږي، چې 1.6 متره اوږده ده. د هلیکوپټرو د ناستې میدان لري، د لامبا حوزونه لري، جاکوزی لري، ورزشي کلپونه لري، سنگارتون لري او د خوب 8 کوټې لري، چې په یو وخت پکې 14 کسان اوسېدلی شي. د دغه کشتۍ ارزښت څه باندې 300 میلیونه ډالر دی. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د امریکا متحده ایالاتونو پر کریموف بندیزونه ولګول. تیر کال د امریکا کانګرس یو قانون تصویب کړ چې له مخې امریکا له روسانو ضبط شوې شتمنۍ خرڅ کړي او عواید اوکراین ته د بشري مرستو په توګه واستوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالی وزارت کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ښه یم؟ غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال کړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
یو شمېر هغه کورنۍ چې په روسیې کې لګاونډوي هیوادونه افغانستان ته ستنې شوي وای لا هم له سخت اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي. دوی وای په جبري او یا هم د کوربه هیوادونو د فشار له امله مجبور شول چې بیرته افغانستان ته ستنې شي. افغانستان ته په روسیې کې د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر تیز شوی او د پروسې ډیری کورنۍ له سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه راپور لرو.
بس محمد چې د څلورو اولادونو پلار د نږدې 2 میاشتې کېږي چې له ایران بیرته افغانستان ته ستون شوی. هغه چې د فاریاب په مرکز میمونه کې ژوند کوي وایي تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې او شپه ورځ په سختو اقتصادي ستونزو کې تیروي. دی وایي وضعیت مې ښه نه دی، هیڅ ډول مرسته راسره نه ده شوې. خپل ماشومان مې او مېرمن مې ناروغان دي. نه اوړه لرو، نه اوبه لرو، نه ځای لرو، هر څه ته اړتیا لرو خو هیڅ نه لرو. خو باز محمد یوازینی کس نه دی چې په افغانستان کې لستونزو سره مرخ دی، بلکې له ایران یو شمیر نور راستنه شوی او کډوالو له دی وړاندې له ازادي راډیو سره د اقتصادي ستونزو د سرپناه د نشټوالي او روغتي خدماتو ته د نل لاسرسي په اړه شکایتونه کړي وو. تیر 2023 او د روان 2025 کال لومړنۍ 2 میاشتې له افغانستان د کډوالو د وتلو او ستنېدو د وی سختې څبې شاهد وو. روان 2025 کال له ایران د افغان کډوالو پراخې ستنه پیل شوې. که څوم په دې هیواد کې د میشتو حق افغان کډوالو چې د سر شمیرنې پانی درلودي موده د جولای په 15 پایته ورسېده، خو د جون په 14 د ایران او اسرائیل ترمنځ لنختی ورسته له هیواد د افغان کډوالو د نیولو او وستلو لړۍ تیز شوه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لیک کمشنری یونیچسیار په وینا د روان کال له پیل راهیسې د جولای تر 1.5 مې 1.1 میلیونه ډیر افغان کډوال له ایران راستنه شوي. 3,15,000 نور د دې کال په لومړۍ 2 میاشتو کې له پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوي. پاکستان له دې هیواد د افغان کډوالو د جبري اخراج پروسه وروسته لاغې تیز کړه چې په دې هیواد کې د میشتو نږدې 8,00,000 ACC یا افغان تابعیت کارت لرونکو د کارتونو موده د اپریل په لومړۍ نیټه پای ته ورسېده. دغه راز د PUR په نوم د کډوالۍ د ځانګړو کارت لرونکو موده هم د جون په 1.5 پای ته رسیدلې او که دغه موده ونه غځول شي له دې هیواد د 1.4 میلیونه افغان کډوالو اخراج ته زمینه برابرېږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي دفتر اوچا خبرداري ورکړی چې پرتلونکو میاشتو کې به له پاکستان افغانستان ته د ستنیدونکو په شمیر کې زیاتوالی راشي. له پاکستان نه راستون شوی خانولي چې دا هم نږدې دوه میاشتې مخکې له دې هیواد ستون شوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
زه خپله کابل کې وم، کابل کې ما کرایه ورنسو کړله، کورم نشته، داغم نشته، دا اوس باګرام ته راغلی زما ته 9000 روپۍ دغه موږ درې کوره کرایه ورکو دي، کور په سره موږ 3000 کرایه ده، کار نشته، دا بار نشته، دا نور موږ سره کوم امداد شوی ده، نه خوراکي توکي او نه دي پوښاک دی چې موږ سره کومک نه ده شوی. ډېر خلک دلته د هر نگاه نه د کاروبار د ژوند او زندگی ډېر محتاج دي.
له افغانستان سره د مرستندوی ادارو د مرستو کموالی، د بیوزلۍ او بیکاری زیاتېدو او د غرض طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بې ثبات اقتصادي وضعیت د خانولي په شان ډېری راستنېدونکو په افغانستان کې له مایوسونکي راتلونکي سره مخ کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري هم خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې بشري بحران د ګاونډیو هیوادونو څخه د افغان کډوالو د ایستلو سره مخ په زیاتېدو دی. د 2015 کال په لومړۍ اوو میاشتو کې نه یوازې ایران او پاکستان بلکې یو شمېر نورو هیوادونو لکه تاجکستان، ترکیه او جرمني هم له دې هیوادونو څخه یو شمېر افغان کډوال ایستلي. په ورته وخت کې د کډوالو د راستنېدلو پروسې سرسم له افغانستان نه د کډوالۍ نوې څپه هم روانه ده او د کډوالۍ د نړیوال سازمان IOM د شمېرو پر بنسټ یوازې سکل 1.4 میلیون څخه زیات افغانان له خپل هیواده وتلي. په 2020 کال کې له افغانستانه د وتونکو او راتلونکو کډوالو پروسه په ورته ډول دوام درلود. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د معلوماتو له مخې په دې کال کې شاوخوا 1.3 میلیون افغان کډوال له ایران راستانه شول، خو 1.3 میلیون نور ایران ته کډوال شوي. یونیسیار ویلي په تیر کال کې د غراز له پاکستانه نږدې 3,00,000 کډوال افغانستان ته ستانه شوي، خو په دې کال کې له افغانستانه پاکستان ته نږدې 1,05,000 کسان له رسمي لارو تللي چې ډېری کوچني سوداګر، ناروغان او نور افغانانو چې په ویزا او پاسپورت سفر کړی. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې په 2020 کال کې 24,000 څخه ډېر افغان کډوال له ترکیې هم ایستل شوي. یونیسیار په یو راپور کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له غیر قانوني لارو څخه په استفادې اروپا ته د افغان کډوالو د ورتګ په شمېر کې هم زیاتوالی راغلی. د 2020 کال د اګست له 15 وروسته چې افغانستان د طالبانو لاس ته ولوېد، ډېری افغانان د بېلابېلو دلایلو په ځانګړي ډول فقر، بیکاری، سیاسي فشارونو، ټولنیزو محدودیتونو او له زده کړو د ښځو او نجونو د محرومیت له امله له خپل هېواده وتلو ته اړ شوي. یوې افغانې مېرمنې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي او د خپلو لونو د زده کړو د دوام لپاره پاکستان ته کډواله شوې وه، خو د اقتصادي ستونزو له امله بېرته افغانستان ته ستنه شوې، ازادي راډیو ته وویل:
خپل مشکلات دغه اوسې دي، موږ اولادونه دلته له تحصیله پاتې وو، هغې خاطر موږ لاړلو پاکستان ته په 1403 کال کې. هلته مو 8 میاشتې تېرې کړلې، موږ ویزې یو میاستنۍ سولې، یو میاستنۍ ځکه موږ تاوان مالي نه درلود چې موږ هرې میاشتې کې ویزا واخلو. بیا بېرته راغللو افغانستان ته، ما خپله دولتي وظیفه وه، وظیفې نه منطقه شوې، اولادونه مو له تحصیله پاتې دي دلته،
د راپورونو له مخې ډېر شمېر افغانان چې د یو روښانه راتلونکي په هدف له خپل هېواده وتلي وو، اوسمهال په کوربه هېوادونو کې له بې سرنوشتۍ، اقتصادي ستونزو او د غرض د جبري اخراج له خطر سره مخ دي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري. pasajiradio.com ویب پاڼه کې که تاسو چیرته ورشئ، دا غو راپورونو متن وسل شئ چې د ازادي راډیو له لارې خبري شي. همدارس دا غو اونیزو پروګرامونو نقشه هلته تاسو موندلی شئ او هغه اونیز پروګرامونه موندلی شئ چې د ازادي راډیو له لارې خپرو. یو شمېر ویډیویي پروګرامونه او راپورونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې تاسو ترلاسه کولی شئ. د اګست په 15 په خوست کې د مور په شیدو د تغذیې د نړیوالې اونۍ لمانځنه وشوه. په دې مناسبت د ناستې ګډونوالو له کورنیو وغوښتل چې خپلو نویو زیږیدلو ماشومانو ته د نورو خوړو پر ځای د مور شیدې ورکړي. دوی زیاتوله کورنۍ باید ماشوم لرونکو میندو لپاره هم د سمو او مناسبو خوړو د برابرولو په خوا کې د کارونو د پیټې په کمولو کې د هغوی ملاتړ وکړي. په دې غونډه کې یو شمېر ښځینه ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو هم برخه اخیستې وه. نورحال له خوست د ازادي او مشال راډیو د خبریال نجیب الله خیل په راپور کې.
په خوست کې د مور په شیدو د تغذیه د نړیوالې اونۍ د نمانځنې ګډونوالو روغتیاپالو له کورنۍ وغوښتل چې د نورو خوړو پر ځای خپلو نویو زیږیدلو ماشومانو ته د مور شیدې ورکړي. په یاد نمانځ غونډه کې چې یو شمېر ځایي ښځینه ډاکترانو او روغتیایي کارکوونکو هم برخه اخیستې وه، یادونه وشوه چې د پښتنو په دودیزه ټولنه کې یو شمېر کورنۍ په هغه اندازه د مور او ماشوم روغتیا ته پام نه کوي چې اړتیا یې ده. د خوست د روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر شیراګل زدران مشال راډیو ته وویل:
مور شودی پدریو کټګورۍ باندې تقسیم شوې دي. یکی شو اوبدی شحمیاتی او پروتین دی. وخت باید معلوم شي چې په اول قدم کې دا اوبو تر درومي، په دوم قدم کې کپات شي او شحمیات او غوړ څخه پات کیږي، او په درم قدم کې خپل پروتین دی. او دومره خبره ده چې باید مور تشویق کړی شي او د مور ملاتړ وشي د کورنۍ لپاره. د تغذیه په برخه کې دغه سره باید ویټامینونه شامل شي.
مالش ډاکټران هم د نوي زیږیدلي ماشوم لپاره د مور شیدې تر ټولو صحي او ګټور خواړه بولي او زیاتوي. کچېرې د مور ملاتړ وشي او ماشوم د مور له شیدو تغذیه شي، د خوارځواکۍ په ګډون له ډېریو ناروغیو خوندي پاتې کېدلی شي. مالش ډاکټر نصیب نور وویل،
زما په نظر د مور شیدې چې دي ارزانه دي او د ماشوم لپاره ګټورې دي، نه ګرمې دي نه سړې دي، همیشه د پاره ماشوم سالم ساتلی شي. موږ چې بازاري شیدې پودري شیدو نه استفاده کوو، هغه کله ړنګي وي کله ټینګي وي کله سړی وي کله ګرمي وي، نو همیشه مشکلات پیدا کیږي د دغه پودري شیدو نه پیدا کیږي. مثال دغه پامیل او مور تر دوه کلنۍ پورې خو خوراکونه ورته برابر کی، ان شاء الله په د اوسنی وضعیت کې چې د ماشومان سوی تغذیه تزي نو دغه مخنیوي په وخت کې.
مالش ډاکټران زیاتوي د کورنۍ لخوا د میندو د غذایی حمایت په خوا کې باید له هغو رواني ملاتړ هم ترسره شي. زوی ډاکټر احمد وویل،
مور پر رواني لحاظ باید ملاتړ وکړي. کچیرته مور پر رواني لحاظ ضروریږي، داسې خبره وي په کور کې چې مور ضروري یا جنجالونه ورسره کیږي داسې مور سره، نو د مور شیدې کمیږي. نو په تغذیه لحاظ، فزیکي لحاظ، په رواني لحاظ د هغو میندو باید ملاتړ وشي چې ماشوم ته شیدې ورکوي.
روغتیاپال زیاتوي، نوي زیږیدلي ماشوم ته د مور شیدې د سالم خوړو د تامین سربیره د هغه د بدن دفاعي سیستم غښتلی کوي او د مور او ماشوم ترمنځ عاطفي رابطه ورسره پیاوړې کیږي. همدارنګه د ماشومانو د میندو لپاره هم د سینې د سرطان په ګډون د یو شمېر ناروغیو خطر کموي او د هډوکو د روغتیا سربیره له زیږون وروسته د حالاتو په خطر کې هم ورسره مرسته کوي. یاد دیوی د مور پښیدو د تغذیه نړیواله اونۍ له 1992 زیږیدیز کال راهیسه د اگست میاشتې له نمرې تر ومې د نړۍ په ډېریو هیوادونو کې منزل کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 0.5 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم دی ازادی رادیو کاکون کوته جامع شکر چه مې یواز نه ولایت څخه د ما نظر خدا غدا سی رفا ترپیسونو که خلق دی کخ پا پالن بنده نپیگی، نو دا خلق دیر مصرف همو که خواه کخ یا سدی کلل یا غا سیلات ورنکی دا دیدی دینا پوهایو لوجه سخه، نو دی ما نظر دا غدا سی دا خلقو تسی کم خلق کرونگر دی دوست باید پوهاوی ورکول سی پهار ولسوالی که باید انجنران وی آغا انجنران سدی کرونگرو تا لدخوانه که دی پسل شعب دیر کن تو کری، نو دا غسی په زراعتي شبو کې باید وی انجنیران خپل وخت په هوا ورکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو ته اوریدونکو ته او ټول لر او بر افغانان ته سلامونه نیکې له احترامات وړاندې کوم. بعد سلام شورونو تر څو وخت به موږ مهاجر کلونه کلونه د بل پک شورو ته مشتر کړي په مهاجرت تا د چا د لاس د زموږ خپل د لاس چې سړی راسي هغه تر شا ودرېدو شل کاله په غراله تر شا ودرېدل، هغه خپل ډالر جمع کړ او لاره خارج عشق او عشرت کې دلته غریبانان بریان د غریبانان او چې په سنګر کې بمړه کېدل اوبه بیا نه دروښت اوس هغه غریبانان پاتې دي بېرته پر هغه غریبو ځلن کېږي. هغه ولاړه خارج ته اوس په ډالرو سره ول بېرته 15 کاله بعد چې دا حکومت هم وړي دغه دغه حکومت غریب خلک بیا د هغه حکومت زوري بیا بل حکومت چې راشي هغه زوري اداره عزیب دالر جمع کی بلاشت بل کشورت نظمه پیغان در افغانیان چه رازوی نور دی چه پسی نور طول و غریبانان و غرون تیم پیغان داده چه دی چه پسی هم بسی داغ لندگر و پسی شمور لانوس قسم پخدای که مخت بلاشت بریاز و مرد پسنگر که مرورت ناس جنگ مرد رو را گولا
سبا چې کامیاب وسول بلد نه پیژن ته د ماشان ډوډۍ قسم په خدای کړ دا هم د غید چې نن دا غټه ولاړه افینځه غریبانه پاتېږي بیا به نور دلم وزون خپل په ورونه ځله مکو پر د افغانانو چې پاتې قاسکر پاتې دی ورور غوله یا کاربن پاتې دی یا هر څوک پاتې دی ظلم پر غریب مکو غریب نه دی مرام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.